द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
نوریدن کو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی ورا جو دانند خالی ورس کال 2015 د جولای سلورم نیټه ده دا په پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې ته د واشنگټن ڈی سی کې د جولای دریم نیټه د شپې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ورا جو سهرنه خبرونه کې درته ز زائد خطک هر کله وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت په خبرونو سټکو ته نن په ګرد امریکا کې د آزادۍ ورځ مانځل کیږي په دې موخه د ترهګرې ممکنه پیښه مخنیوي په لړ کې په ګرد امریکا کې د امنیت کچا سخت کړې شوې د ایران نوکلیائی پروگرام پاکله خبرې ترې ویانا کې جاری دي خو بندیزونو لری کولو او نوکلیائی تنصیباتو ته د اټومي انسپکټرانو رسایې په موضوعاتو موافقه نه دراغلي او د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس د ټول کام نه خواست کړی چې د اقتصادي بحران نه وتو لپاره د اتوار په ورځ کې دونکو ریفرندم کې د نړیوالو شرطونو نه انکار وکړي
یونانی وزیر اعظم وایي چې باوجود د دې حقیقت چې مونږه دا وخت سختو اقتصادي مسلو کې گیر یو بیا هم مونږ ته د خپل ازادۍ روح ژوندۍ ساتل پکار دي
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل نن یعنی د جولای سلورم نیټه ګرد امریکا کې د ازادۍ د ورځ په مناسبت مانځل کیږي په دې ورځ د ملک غټو او وړو ښارونو کې دستوري ترسره کیږي او هر غټ ښار کې د آتشبازۍ مظاهرې هم وي د کال د ورځ نه وړاندې قانون ساتونکو ادارو خبرداري ورکړی چې د کوم قسمه ترهګر پیښو مخنیوي لپاره امنیت باید ټینګ وساتل شي کال 1948 کې د جولای په سلورم نیټه د امریکا د هغه وخت مشرانو یو اعلامیه جاری کړې وه چې پکې د برتانوي حکومت نه د بیلیدو اعلان شوی و او وروسته یې د برتانیا سره د آزادۍ جنگ هم کړی دغه اعلامیه ډیکلریشن آف انډیپندنس یا د آزادۍ د اعلامیې په نوم یادیږي د ایران او شپږ نړیوالو طاقتونو ترمنځ نوکلیایي خبرې اترې دویمې اونۍ ته داخليږي خو تر دې د ما د بندیزونو ختمولو او د ایران نوکلیایي تنصیباتو ته رسایې په موضوعاتو کوم حل مخې ته نښکاري د ایران او شپږ نړیوال طاقتونو استازو د نهې ورځ حتمی نیټه ټاکلې چې نوکلیایي پروګرام په هکله کومې لوزنامې ته ورسي ویانا کې روانو خبرو اترو په هکله چارواکي وایي خبرو اترو کې پرمختګ ډېر ورو دی خو بحث په مثبت اړخ روان دی د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس وټرانو باندې غږ کړی چې اتوار په ورځ کې دونکو ریفرندم کې د یورپ لخوا قرضو اغستو شرطونو ته نه وایي جمعې په ورځ ښاغلي سیپراس ویلي د نه ووټ سره به یونان ته موقع ملاو شي چې یورپ کې یو باوقاره وخت تیر کړي او دارنګ ایتن سره به د یورپي قرضه ورکوونکو سره خبرو اترو کې مضبوط ځای ترلاسه شي د دغه خبرې مرکزي ایتنس کې ریفرندم کې د شرطونو مخالفه 15,000 خلکو ته وینا په محل کولې مصر کې د داعش تندر وړلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې جمعې په ورځ د مصر سنای سیمې نه اسرائیل باندې د دریو راکټو ویشتلو ذمواري قبول کړي دغه حملو کې د کوم قسمه مرګ جوبلی یا نور زیان راپور نه دی راغلی د دغه ډلې د ټویټر یو پیغام د لارې ویلي دوی د فلسطین په سیمه کې درې راکټې د یهودو په اهدافو ویشتلې اسرائیلي چارواکو ویلي دوی دغه راکټو پرزي یو میدان کې موندلي خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي د داعش سره تړاو لرونکي د غډلې شروع په ورځ د مصر فوزي چیک پوسټو باندې شوي حملو ذمواري هم قبول کړي چې پکې ګڼ شمېر مصري عسکر وژل شوي وو د شام بشري حقوقو سره نه ډلوي د داعش تندر وړلې لخوا د پالمیرا زوړ تاریخي خار هغه زړه آثار کې دیشي نقلي وي چې کوم په اکلا دوی وای د کچاکبر نه نیولي او بیا تباه کړي د غډلې جمعې په ورځ ویلي دغه کچاکبر کې دیشي هم د داعش خپل غړي وي ډلوای ممکنه ده داعش منصوبه لري چې دغه اصلي آثار خرڅ کړي او کیمرو په وړاندې تباه کړي شوي آثار نقلي دي د ملګرو ملتونو د کلتوري چارو څانګې یونیسکو مشر د داعش لخوا زاړه تاریخي آثار تباه کولو غندنه کړي نایجیریا کې اني شاهدین وایي بوکو حرام نومي تندر وډلې 11 داسې تنان وجلي چې پرې تور لګول شوی دغه تندر وډلې سره یې غداري کړي د نایجیریا بورنو صوبه کې د میرینګا نومي سیمې اوسیدونکي وایي د بوکو حرام وسلوال د دوی کلي ته جمعې په ورځ داخل شول او کور په کور یې دغه تنانو لټون کولو محمد کیمبا نومي تن خبریالانو ته ویلي 11 تنان یې د سیمې عیدګاه کې وجلي د ویلي دغه 11 واړه د سیمې ته نوي راغلي وو او خلکو پرې شک کولو چې د بوکو حرام غړي دي برتانیا کې ملکه الیزابت او وزیر اعظم ډیوډ کیمرون جمعې په ورځ د برتانیا هغه ډیر شو وګړو لپاره د خاموشۍ لمحه اختیار کړي کوم تیونس کې تیرونه یو حمله کې وجل شي وو ملکه الیزابت او هغه خاوند پرنس فلپ د سکاټلند ګلاسګو ښار کې د یونیورسيټي دورې په موقع دغه خاموشي اختیار کړي وو او وزیر اعظم ډیوډ کیمرون لندن کې د برتانیا هوایي ځواک د دغه تنانو مړی راوړلو بندوبست کوي
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیو راجو سهارنې در ساته خبرونو ته غوږ د ډیو راجو سهارنې در ساته خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپور نومره کې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو امریکا ته، چرته چې د جولای څلورمه نیټه یعنی د امریکا په وخت سبا او د ګرد نړۍ کې چې کوم ځای کې څلورم تاریخ دی، هلته به د امریکا د آزادۍ ورځ لمانځل کیږي. په دې موقع په امریکا کې وړو غټو خارونو کې د آتشبازۍ مظاهره کیږي، دستوري کیږي. خو دې ځل امنیت ساتونکو خبرداری ورکړی چې د کوم قسمه ممکنه ترهګر برید مخنیوي لپاره به امنیت ټینګ ساتل شوی وي. کال 1948 کې د جولای په څلورمه نیټه د امریکا د هغه وخت مشرانو یو اعلامیه جاری کړې وه چې پکې د برطانوي حکومت نه د بیلیدو اعلان شوی وو. په دغه اعلامیه کې د نورو خبرو ترڅنګ چې کوم مهم موضوعات چړل شوي وو، هغه ټولې لارې وې کوم چې دغه مشرانو خپلې کړې وې چې د برطانیا چې کوم واکمن دي د هغوی سره خبرې اترې وکړي، هغوی سره پر امنه توګه باندې د خپل ځان لپاره چې کوم مراد دي غوښتل هغه ترلاسه کړي. خو په دغه اعلامیه کې لیکل شوي دي چې ټولې لارې استعمالولو وروستو چې دوی ته کوم حل مخې ته رانغلو، نو دوی اوس مجبور شوي دي چې د آزادۍ اعلان وکړي. او د دې اعلامیه چې کوم شروعات کیږي هغه ډېر اوس داسې ټکي جوړ شوي دي چې ګردا نړۍ کې پیژندل کیږي. د اعلامیه ټکي شروع کیږي وی د پیپل، مطلب چې مونږ خلک دی کې د چا نوم نه دی اغستل شوی، خو ټول امریکایانو ته اشاره شوې ده چې مونږ خلک یعنی مونږ عام خلک په دې دستاویز کې د برتانیا د حکومت نه ازادي اعلانو. او دغه اعلامیه ته ډیکلریشن آف انډیپندنس یا د ازادۍ اعلامیه ویل کیږي. د دغه اعلامیه وروستو یو جنگ شروع شو د ازادۍ د برتانوي حکومت سره چې کال 1948 کې اخرکار برتانیا مجبور شو چې دا سیمه پریدي او دلته کې چې موجود خلک دی هغه ته خپل واک او اختیار وسپاري. او دا رنګ د دغه سلورم جولای ډیکلریشن آف انډیپندنس لوجه هر کال په امریکا کې د جولای سلورم نیټه د ازادۍ د ورځ په مناسبت مانځل کیږي. ګران اوریدونکو، دا د 4th of July یا د جولای د څلورمې نیټې په هکله لنډ تفصیلات اوس تاسو پام راګرځو. ایران او د شپږ نړیوالو طاقتونو ترمنځ چې نیوکلیایي پروګرام په هکله کمې خبرې اترې روانې دي، ویانا کې هغه دویمې مرحلې ته یا دویم اونۍ ته داخلې شوې دي. د نن وړاندې د جون 1 نیټه د دې لپاره حتمي نیټه وه چې کمې موافقې ته ورسي، کمې حتمي لوزنامې ته ورسي. خو د جون 1 نیټې باندې دوی لوزنامې ته ونه رسېدی شو او اوس در نه چې کوم روان چې نه ورځ ده ته حتمی نیټه ټاکلې شوې ده چې کومې لوزنامې ته ورسېدل شي. خو دوه موضوعات دا وخت مهم دي په کوم باندې موافقه نه ښکاري. یو د ایران پر د چکم بندیزونه لګیدلې دي، دا به څومره زر لري کولی شي. او دویمه خبره د ایران چکم اټومي تنصیبات دي، دوی ته باید د نړیوالو انسپکټرانو رسایي وشي. په دغه دواړو موضوعاتو باندې موافقه نه ښکاري. تفصیلات اورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې وکیل خان نه.
د امریکا د خارجه معاملو سیکرتر جان کیری ویلي چې د نوموړي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواز ظریف ډلې یوې معاهدې ته رسیدلو لپاره په روسې تیزولو په خاطر ټوله ورځ ډیر سخت او بغیر د کمې دمې کار کوي. نوموړي او زیاته کړې چې جوړجاړي کوونکو ته د ځینې مشکلو مسلو د حل لپاره ډیر زیات کار کول پاتې دی. اخوا د ایران خارجه وزیر هاغلی ظریف په خپل یو بیان کې ویلي چې خبرو اترو کې د وړاندې تلو لپاره دی ټول ډیر زیاتې هڅې کوي او دا چې دوی سناسه په دې لړکې پرمختګ کړی هم دی. د دین علاوه په یوټیوب خپور شوی یو بل بیان کې هاغلی ظریف ویلي چې ایران او د نړۍ شپږ غټ طاقتونه چرې هم یو معاهدې ته نه دي نږدې شوي. په انګریزي ژبه کې د خبرو په مهال هاغلی ظریف دا هم ویلي چې د دې خبرې هم کما ګارانټي نشته ده چې دا خبرې به کامیابیږي. د دې وروستو په خپلو خبرو کې یو ستر امریکایي چارواکي ویلي چې وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ دې خبرې ته تیار ده. که چېرې ایران یو صحیح لار نه غوره کوي او یو ښه معاهده نه لاسلیک کیږي، نو امریکا بیا ډیر په خوشحاله او آرام سره د دې خبرو نه رسته کېدلو ته تیار ده. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې که چېرې خبرې اترې یو ختمي معاهده ته نږدې کیږي، نو دا خبره هم بیا امکان لري چې ټاکلې شوې د جولای د میاشتې 9 نیټه نوره وغځول شي. کله چې د اوباما انتظامی دغه ستر چارواکي نه په یوټیوب خپرې شوې دغه ویډیو په اړه وپوښتل شول چې دغه ویډیو په اړه د ایران څه مقصد کیدی شي، نو نوموړي په دې اړه څه ویلو څخه ډډه وکړه. یاد دی وی چې د ایران او د نړۍ د شپږو غټو طاقتونو جوړجاړي کوونکو خپل ځان له د روانې میاشتې ومه نیټه یعنی راتلونکي د نهه ورځ ټاکلې چې پکې به یوې ختمي معاهدې ته رسي. د کومې معاهدې سره چې بعد د ایران نه نړیوال بندیزونه د تهران خپل نیوکلیایي پروګرام را محدود کولو په بدل ختم کړي شي. په ویانا کې روانو دې خبرو په حق لا چارواکي وایي چې ډېرې په رو روان دي روانې دي خو په سم اړخ باندې دي. د روس خارجه وزیر ویلي چې تر 90% د معاهدې په شرطونو باندې اتفاق شوی او دا چې باقی پاتې مسلو باندې به هم په راتلونکو ورځو کې کار ختم کړي شي.
دا دیو رادیو دا کواړي چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva@voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سلیکي deewaradio@voanews.com چې دا سی بیل کې voanews.com.
وایس آف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ڈیوا راجو سهارنې در ساته خبرونه ته وګورئ. د ڈیوا راجو سهارنې در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه خبرونه باندې شرین راپورونه مرکه وړاندې کوو. خو دې تر څنګ نړیوالو مطبوعاتو نه هم تاسو خبر ساتو. په خصوصي توګه امریکایي مطبوعاتو کې کوم مهم موضوعاتو باندې شرین او راپورونه چاپ شوي دي نه تاسو خبر ساتي د ڈیوا راجو زمونږ همکار مختار خلیل.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د جوړولو د لپاره جنگ کې د اخته تونلاري ګون ISIS یا د دولت اسلامي د جوړېدو یو کال پوره شو. خو لکه د نورو تنظیمونو په شان د پریډونو او د تقریرونو کولو په ځای دولت اسلامي په فرانس کې د یو تن د سر په قلم کولو، د تیونس په ساحل د اتو دیرشو سیلانیانو په وجلو او د کویت په یو جماعت کې د خودکش حملې په کولو دنیا ته د خپل قیام د یو کال د پوره کېدو پیغام ورکو. دا انټرنیټ په ویب پاڼه خوریدون کې مشهور امریکایي اخبار هوفینګټن پوسټ د ISIS د قیام د یو کال پوره کېدو په نسبت نن یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور کړی دی. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورت په شروع کې فارن پالیسی اخبار او مجله کې د نامتو تجزیه‌نگار سټیفن والټ د چاپ شوی مضمون ذکر کړی دی، په کوم کې چې والټ لیکلی دی چې کنو آبادیاتی امریکا، شکمار پیرنګیان او د شمالي آیرلینډ IRA او د سویلي افریقې ANC جنګیالي ګوندونه اخر په ډیر عزت او درناوي نړیوال ګوند کې راګړیږي او ځان له یو خزې پیدا کولی شي، نو نړیوال ګوند دی ISIS یا دولتي اسلامي سره هم د یو حقیقي مملکتي او د پاتې کیدونکو طاقت د حیثیت اختیارولو وروسته ژوند کولو ته ځانونه تیار ساتي. هوفینګټن پوسټ خپل رپورٹ کې لیکي چې تجزیه نگار والټ یو ځیرک او پیشبینا انسان دی، خو د ISIS یا د دولت اسلامیه په معاملې کې دی په غلطه دی، ځکه چې دولت اسلامیه د بیان کړی شوو مملکتونو او جنگی تنظیمونو نه بیخي جدا یو ګوند دی. رپورٹ زیاتی چې د آزادې جدید تنظیمونو د بین الاقوامي نظام په باب له یو ډیر روایتي فکر او نظر لري. دوی د خپل دې فکر او نظر په عملی کولو د مملکت د ټولو ادارو د قبضه کولو او بیا دغه مملکت په یو لوی علاقه د خپل اختیار قائمولو ورستو نور قانونو سره د متحده قانونو په لوی اسمبلی کې اوګه په اوګه کینی، بچګانه حرکتونه پریک دی او د زموارو خلکو په شان د سړیتوب انداز خپل کی او د قامی او بین الاقوامي کشالو د اوارولو د پاره نور سره په شریکه د خبرو اترو په میفلونو او غونډو کې میز تکینی. خو دولت اسلامیه د خبرو اترو د میز ډړې وړې کول غواړي. دولت اسلامیه په شام او عراق کې نیولو علاقو باندې خپل مملکتي حیثیت قائم کړی دی، خو دغلته د دوی کار روزګار د یو باقاعده مملکت د اختیارمند ټولي په شان د مملکت او د خلکو د مسلو او اوارولو په ځای د پیسو ټکورا غونډورو پورې محدود دی. خپل اختیار له د تقدس حیثیت ورکړی دی او ټولي اولسي معاملې په خپل اختیار کې ساتلې دي. هوفینګټن پوسټ خپل رپورت کې د ISIS بنامي ایران د سرخط لاندې د دولت اسلامیه او د ایران یو بل په لرونکي سوچ هم تفصیلي بحث کړی دی او لیکي چې عالمی طاقتونو سره د ایران د اټمی لوزنامې نیټه اوس د جولای 9 تاریخ ته اوږد کړې شوې ده. په دې معاملې کې د اسرائیل حکومت د ایران د اټمی پروګرام نوار خطا ده او اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو د اټمی پروګرام مالک ایران اسلامی مملکت ایران جسامت لحاظ سره د یو لوی ISIS یا دولت اسلامیه په سیر یاد کړی دی. د ایران او دولت اسلامي هم یو بل تنیتونه خنه دي. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دي چې آی ایس آی ایس یا دولت اسلامیا د نورو ملکونو د علاقو نیولو په وجه نه، بلکې د خپلې نظریې او د فلسفې د پاره ډیر خطرناک تنظیم دی. د دولت اسلامیا اعلان کړی اسلامي خلافت اگر که دا وخت د خړپوسو د یو ماشوم په شان دی، خو د هر زینه ورله د جنګیالو رامې راماتې دي. د خلافت په اډانه کې چې د کمی معاشرې خدوخال پیش کړی کېږي، په دې کې د هرې سیمې خلک یو مساوي حیثیت لري. د مختلفو قومونو خلکو لپاره دروازې پرانستې پرتې دي، او دا ټول خلک د جدید ټکنالوژي هم مکمله پوهه لري.
وایس اف امریکا دی ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو تاسو پام را ګرځو. یونان تا چرته چې اتوار په ورځ ریفرنډم کیدونکې دی، ریفرنډم کې مهمه پوښتنه دا ده چې د یورپی ملکونو لخوا د قرضې ورکونو لپاره چې کوم شرطونه دي، آیا د یونان خلک مني او کنه. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس خپلو خلکو باندې غږ کړی دی چې دغه ریفرنډم کې نه باندې رای ورکړي، ځکه چې د نه ورکولو سره به یونان یو ځل بیا په یورپ کې باوقاره وخت تیرولو جوګه شي، او د قرضې ورکونکو سره چې کوم شرطونه دي په دې باندې به په ښه توګه خبرې اترې هم کولی شي. د یونان اقتصادي بحران له وجې دا وخت نړۍ کې چې کوم سټاک مارکیټونه دي هغه هم د تناو ښکار شوي دي. د ټولې نړۍ دا وخت نظر د یونان پر ریفرنډم دی چې د یونان خلک به څه فیصله کوي. که چېرې یونان دغه ریفرنډم کې د یونان خلکو نه ځواب وویلو، نو ممکنه ده چې یونان د یورپی د یوروزون نه بهر شي. یوروزون مطلب هغه ملکونه کم چې د یورو کرنسی استعمالوي. نو یونان به د دې وروستو کچرې دوی د نا ریفرنډم کې د نا په حق کې رای ورکړه، هغوی به د رو د ممکنه توګه باندې د یورو کرنسی استعمالولو جوګه پاتې نه شي، او دا به یو بل اقتصادي بحران سره یونان مخ کی. تفصیلات ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې کریم افضل نه.
د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس د ټول کام نه خواست کړي چې د اقتصادي بحران نه وته لپاره د نړیوالو شرطونو انکار وکړي. یونانی وزیر اعظم وایي چې باوجود د دې حقیقت چې مونږه دا وخت سختو اقتصادي مسلو کې گیر یو، بیا هم مونږ ته د خپل ازادۍ روح ژوندۍ ساتل پکار دي. مونږ به دا فیصله کوو چې فنډونه به په څه ډول ویشو او په کومو خرچو به کابو راولو، او د خپلو پوځونو د قدرت او توان خیال به هم مونږ ساتو. په یونان کې زیاتره خلک د اقتصادي بحران نه وته لپاره د مالی امداد په حق له سخت نظر او فکر لري. یونانی حکومت لخوا لچک خودل شوی، خو د اروپا اقتصادي مشران دغه ته تیار نه دي چې په دې اړه تر هغې خبرې وشي تر څو چې د اتوار ورځې د ریفرنډم نتیجې نوي راغلي. د یونان کړي لاسه سیاسي حکومت پر ضد هم د اولس قهر په زیاتېدو دی. دا یو یونانی وکیل وایي چې حکومت غواړي چې د هغې سیس په حق لمونږ رای ورکړو کوم چې دا وخت بیخي موجود نه دی. دا خو لیونتوب دی، مونږ نه پوهیږو چې څه وکړو. کچاره د یونان اولس هغه شرطونه رد کړل چې په کومو به دوی تخپل اقتصاد بچ کولو لپاره پیسې ملاویږي، نو ډیر امکان دی چې یونان به د یوروزون نه بهر شي. نړیوالې مالیاتي ادارې وایي چې دوی هم دا قسمه حالاتو لپاره تیاری نیولې دي. د نړیوال بینک ډایریکټر کریستین لګارډ وایي آی ایم ایف یو مضبوطه او سخته اداره ده او خپل حساب کتاب برابر ساتي. ځینې اقتصادي پوهان وایي چې د یونان یوروزون نه د وتلو مطلب به په هغه سیمه کې اقتصادي پرمختیا راولي که چېرې حکومت خپل اولس ته ښه موقع وړاندې کړي.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیوا ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
سف امریکا دی براجی د ګران اردن کوست په پام راګرځو د امریکا ایلینوی ایالت ته چرته چې یو داسې تاریخي کور دی چې د ډیری مدیر اسي ځانته سیلګر راغواړي. سیلګر التزی دغه کور کتو لپاره هر کال په سلګونو په زرګونو سیلګر زی. خو اوس د دغه سیمې لوجې دغه تاریخي کور ته یو چیلنج جوړ شوی. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې فوزیان چمنه.
دا امریکی په ایلینوی نومي ایالت کې د فاکس ریور یا فاکس نومي سیند په غاړه جوړ ډیر یو د اعلی طرز کور فارنورت هاوس د یو یادګار او تاریخي اهمیت والا حیثیت لري. هر کال په زرګونو سیلګری لیدو ته راځي. دا چې کومې کلیوالي سیمه کې د فاکس سیند په غاړه جوړ دی هغه ځای پلینو نومیږي او دا کور بس د شیشې نه جوړ دی. ډاکټر ایډت فارنورت ډیر په شوق دا کور ځانته آباد کړی و. په کال 1950 کې ورتا یو د ودلی نوم والا تعمیرات ماهر لودویګ میس وینډریو باندې نقشه جوړ کړی و. د فارن ورت هاوس ایگزیکټیو ډایریکټر موریس پیریش وای
دس از دی هاوس
چې دا نقشه دا سیوا چې په امریکې او په نړۍ کې ورسره د آبادی د یو نوی فیشن یا نوی طرز مشهورتیا وشوه او دا نوی طرز ډیر خوښ کړی شو. اوس هم دا د خپل طرز یو داسې خپل کور دی چې خلک یې کتو ته راچلیږي. ولی اوس دا یو تاریخي وراثت دی څوک پکې اوسري نه. موریس پیریش وای چې
ډاکټر
فارنورت د ګردو د ناروغتیا ماهر ډاکټر و او په شیکاګو کې به کار کولو. دا کور ځان ته په دې غرض جوړ کړی و چې کله ډیره د کار نه بستړي شوه نو دلته به راغله چې د مګیره شي او تازه شي. د تعمیرات ماهر لودویګ میس وینډریو په دې پوه و چې د دې کور د جوړېدو لپاره چې کوم ځای دته خودل شوی دی نو هغه داسې دی چې کسین راوخی جی نو د سیلاب اوبه ورته را رسیدې شي. ځکه نو نقشه داسې جوړه کړې و چې آبادی د مځکې نه لږ اوچته وي چې اوبه کور ته دننه نشي ننوتې. ولې د دې کور د جوړېدو په دوران کې هم یو وار داسې سین راوختو چې اوبه تر فارن ورت هاوس پورې راورسېدلې او بیا وروسته هم څو واره داسې سیلابونه په سین کې راغلي دي چې اوبه د دې ښکلې کور آبادی ته دننه تللي دي او ډېر نقصان ورته رسولې دي. نو که یو خوا د ښکلي فارن ورت هاوس خاص خبره دا ده چې د سین په غاړه جوړ دی نو بل خوا هم دغه خبره د دې ځای د نقصان باعث هم ده. د دې کور انتظام اوس د نېشنل ټرست فار هیستوریک پریزرویشن محکمې سره دی او پیریش وایي چې محکمه غواړي چې دا کور یو بل ځای ته یوسي. خو بدقسمتي دا ده چې د داسې کولو دپاره څه صحیح حل ښکاري نه. د تعمیراتو ماهر ډرک لوهن د لودویګ میس وینډریو نمسی دی او ګڼي چې د ذکر شوي کور د ښکلا باعث د سین دا غاړه هم ده او دا د دې ځای نه خوځول پکار نه دي. پکار دا دي چې یو داسې هایډرالیک الیویټر سیستم ورته جوړ کړی شي چې د کور آبادی ورسره دا رنګ اوچته کړی شي چې د سیلاب د اوبو نه بچ وساتي. خیر اوس به د نېشنل ټرست فار هیستوریک پریزرویشن محکمه او یو بل بې ګټې تنظیم لینډ مارک ایلینوی د روان کال تر اخره پورې په دې لړ کې څه اخیری فیصله کوي چې د لودویګ میس وینډریو دا شاهکار تخلیق به د سیلاب نه څنګه بچ کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوس وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د خپل حکومت مطلب دا دی چې خلک پکې د بالا حاکمانو د مداخلت نه بغیر د اختیاراتو ټول ضروری استعمال په خپل کوي. همدا د امریکای بنیادی اقدار دی. دا د ازادۍ د اعلان بنیادی ټکی هم دی کوم چې نن موږ نمانځو. د ازادۍ د اعلان د دستاویز بنیادی لیکوال تامس جیفرسن دی. د په دې دستاویز کې هغه وخت نه لیکلی دی چې خپل حکومت او اختیار یو جدا او یو برابر مرام دی د کوم چې خلق د خدای او د فطرت د قوانینو لاندې حقدار دی. دا سیس په اسانه نه دی راغلی. د امریکای شروعي تاریخ نورو ملکونو سره د جګړو نه رقم دی. دا جګړې نورو حکومتونو سره او خپل د امریکای دننه د امریکایانو خپلو کې په دې خبره شوی دی چې د حکومتونو حتمی شکل و سوی. خود ازاده اعلان د باقی پاتې کیدونکو او وده کوونکو قام د پاره د یوې اډانی بندوبس وکړو چې هغې نه په ټوله دنیا کې د ازاده همدا قسمه تحریکونه متاثره کیدل شروع شول. کله چې په لومړي ځل د برتانیې او قطبی امریکا کې د دوی د آبادکارو ترمنځ د جنگ اونختو نو د څه کسانو دا خیال و چې د یو نوي ملک جوړولو کار ته دی همدغه کسان یوازې پرېښودی شي. تاریخ دانانو دا خبره په ګوته کړې ده اگر که جنگ تود وو خو آبادکار د سباون په معامله خپلو کې بې اتفاق وو. درېمه عیسه خلکو برطانیې سره په مکمله توګه هر قسمه تعلق پرې کول غوښتل. خو بله یو طبقه داسې هم وه چې د تاج برطانیا وفاداره وه او درېمه طبقه داسې هم وه چې چا سره هم غاړه وړل نه غوښتل او خواهش یې وو چې دوی د خپل کار روزګار کولو ته او د خپل بال بچ روزنې پالنې ته پریخوده شي. د کال 1908 او یایم د جولای په سلورم تاریخ چې کوم شپږو 500 کسانو په اعلان نامه د سختو کو دوی د ازادۍ په حق کې لومبي ووټ اچون کی جوړ شول. د دوی ملګرو ملکیانو د دوی د رائے تایید کو. د سره هغه انقلابی اصول هم تصدیق شول چې حکومت د خلکو د مرزه په بنیاد وی. همدا هغه واقع او مقصد دی چې ننی مون منزو. دا د امریکای د پارس به مثل سیز نه دی. دا د ډیرو قانونو په اساسونو کې درج دی او د بشري حقوقو په عالمی اعلان نامه کې هم ذکر شوی دی کوم چې مونږ ټول منو. په اصل کې د دغه وخت د ازادۍ ورځ زمونږ د ټول انسانیت د نمانځنی ورځ ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3-0-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوردونکو تاسو ته ډیوه راجو سهارانې در ساته خبرونه ته غوږ وی او څو شپو کې به زمونږ درن ورځې د سهارانې در ساته خبرونه پای ته ورسید. د ورځې په تاسو هم په دې سپو د مشال راجو خبرونه اورې تر نه مازیګر شپږ بجو پورې. مازیګر شپږ بجو ورسته به ځل بیا د ډیوه راجو خبرونه تاسو ملګري کیږي تر شپې 12 بجو پورې. ګران اوردونکو نن ورځې خبرونه کې موږ سره ملګرتیا کوله زمونږ همکاران وو ارباب محمود علي، محافظ جلیل، وکیل خان او دا وخت موږ سره پروډوسر دی ارشد علي او انجینیر دی ډیوډ توینا. یو جهان مننه. زه دې وخت قربا زید خټک، زید خټک د یو ښې ورځې په تمه تاسو نه اجازه غواړم. تر راپامان.